د غرمې دولس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د غرمې د دولسو بجو په خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله لرو، خو د معمول سره سم پایل خبرونه کوو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. پینا مانی غواړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي دفاعي تړون د روان کال لپاره تر رسیدو مخکې لاسلیک شي. د روسیې، چین او پاکستان جوړو ډیپلوماټانو د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغانستان په وضعیت خبرې کړې دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې په خیبر پختونخوا کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې درې وسلوال وژل شوي. سپینه ماڼۍ غواړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي دفاعي تړون د روان کال لپاره تر رسیدو مخکې لاسلیک شي. د سپینه ماڼۍ وایاند جاش ارنست د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې د موافقې زر تر زره تصویب د امریکا د پلان جوړولو لپاره مهم دی.
We're pleased to see that an agreement was reached on the text. What's important now is for that agreement to be approved and signed by the Afghans as soon as possible.
دوی وایي موږ خوشاله یو چې وینو د دې امنیتي تړون پر متن موافقه شوه. اوس مهمه ده چې دا موافقه د افغانستان لخوا زر تر زره تصویب او لاسلیک شي. د سپینې ماڼۍ وایاند سرګندونه یوازې څو ساعت وروسته لاغې وکړې چې ولسمشر حامد کرزي مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې ویل چې دا سند ښایي له درې نوي کال له انتخاباتو مخکې لاسلیک نه شي. ارنست ویل د افغانستان د حکومت لپاره مهمه ده چې دا موافقه له 2014 کال مخکې تصویب کړي. د زیاته کړې چې امریکا تر اوسه په دې اړه چې آیا په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو حضور ته دوام ورکړي که نه پرېکړه نه ده کړې. د روسیې، چین، پاکستان جګپولو ډیپلوماټانو د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې. په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شوی راغلی، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په دې نظر دي چې د افغانستان وضعیت په تیره په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له دې هېواده د وتلو لپاره چمتو کیږي، د سیمې پر سوله او ثبات اغېز لري. بیان زیاتوي د درېواړو هېوادونو ډیپلوماټانو یو ځل بیا د سولې له داسې یو بهیر څخه ملاتړ اعلان کړ چې د افغانانو وي او مشري هم افغانان وکړي او ټینګار وکړ چې په دې برخه کې باید جدي ګامونه واخیستل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز راغلی دي ته په پام سره چې د سولې، امنیت او پرمختګ ترمنځ مستقیم ارتباط شته، نو د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره هم د نړیوالې ټولنې نور همکاریو او مرستو ته اړتیا ده. بیان زیاتوي چې د روسیې، چین استازي له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تماسونو هرکلی کوي او باور لري چې دا تماسونه به د سیمې پر حالاتو مثبت اغېز ولري. د بلغاریا دفاع وزیر پرون ویل هیواد په افغانستان کې د ناټو په ماموریت کې د خپل ونډې د دوام لپاره په کال کې 1,000,000 $ ته اړتیا لري. انجیل نایدینوف وویل سوفیا غواړي چې په 2015 کال کې افغانستان ته 110 غیر محارب سرتیري واستوي څو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې او له ناټو سره د سلام مشورو په برخه کې فعالیت وکړي. نایدینوف زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناټو د نوي ماموریت او په هغې کې د بلغاریا د ګډون لپاره د پلان جوړولو کار روان دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربي اماراتو کې د نړیوالو شلوریز جام د غوراوي په سیالیو کې ډنمارک ته په ماتې ورکولو سره پرون خپله څلورمه پرله پسې بریا ترلاسه کړه. لوبه د ډنمارک ټیم پیل کړه چې په ټاکلو شلورونو کې د درې لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې جوړې کړې او د افغانستان ټیم ته یې د 146 منډو هدف ورکړ، خو افغان لوبغاړي ټاکلي هدف د لوبې په 15 اورو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره بشپړ کړ. د یادونې وړ ده چې افغان لوبغاړي نجیب زدران د درې څلوریزو او 15 په وهلو سره 16 منډې جوړې کړې او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د نیپال په وړاندې په خپل ګروپ کې 6 سیالي ترسره کړي. په خیبر پختونخوا کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یوې حملې کې درې تنه وسلوال وژل شوي. د راپورونو له مخې په دې حملې کې پر دې سربیره درې نور کسان هم وژل شوي. د پاکستان پولیس وایي چې پرون د انګو ولسوالۍ په اړوند تل سیمه کې د حقاني شبکې پر اړوند مدرسه درې توغندي ولګېدل. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي د دې شبکې یو تن مشر ملا احمد جان په پکتیا کې د افغان طالبانو قمندان ګلشیر او په خوست کې د طالبانو قمندان ملا حمید الله هم وژل شوي. په همدې حال کې د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان چې ګوند په خیبر پختونخوا کې واکمن دی، په دې حالت کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی او ګواښ یې کړی چې په سیمه کې به د ناټو د اکمالاتو لارې بندې کړي.
We've already decided we're going to block all the NATO routes. And it'll be our workers.
عمران خان وای موږ پریکړه کړې د ناتو ټول اکملاتي لارې بندو. دا به زموږ کار وي. خو په خیبر پښتونخوا کې د بی پیلوټ الوتکو د برید پاړه به د پاکستان کابینه د جمعې پورس په غونډه کې پریکړه وکړي چې خای د پاکستان حکومت رسمند د اقدام پر ضد درې خپل کړي. موږ غواړو امریکا اعلان وکړي چې د پاکستان په خاوره کې به د بی پیلوټ الوتکو حملې نه کوي. د روان نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسجد له وژل کېدو وروسته دا په سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ وتکول لومړی حمله ده. په شنیو کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې پرون بیا هم له نتیجې پرته پای ته ورسېدې. تهران ویلي وې موافقې ته د رسېدو لپاره پرمختګ چې تمه کېده ترلاسه نه شو، خو دواړه اړخونه چې نه غواړي هڅې بې نتیجې وي ویلي چې خبرې اترې مفصلې، جدي او ګټورې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي امریکا، برتانیا، روسیا، چین، فرانسه او جرمني غواړي چې ایران د یورانیمو له غنی کولو څخه لاس واخلي. د ایرانی پلاوی مشر د 15 جمعیو د پلاوی له مشر کارتن اشتن سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سره له 4.5 ساعت پر لپسې خبرو وروسته ویل چې دواړه خواوو ترمنځ د فاصلې کمولو په مقصد په هڅو کې پرمختګونه شو. اروپایي سرچینو برعکس ویلي چې په خبرو کې پرمختګ شوی خو یو لړ مسایل لا هم پاتې دي، نو ځکه د دوی په وینا د نن ورځې خبرې به مهمې وي. په همدې حال کې د امریکا په سنا کې د اکثریت ډیموکرات ګوند مشر هیرریډ په واشنگټن کې ویل که له ایران سره کومه موافقه ترلاسه نه شي، د کانګرس غړي به په راروانه ډسمبر میاشت کې د ایران پر ضد د نوو بندیزونو د لګولو هڅو ته دوام ورکړي. د زرو په شاوخوا کسان نن د کیف په ښار کې راټول شول او د یوکرین د حکومت د وروستي اقدام پر ضد مظاهره وکړه. د یوکرین پارلمان پرون هغه لایحه تصویب نه کړه چې له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد د سوداګرۍ د قرارداد لپاره لاره پرانیستله. له دې سره د یوکرین او اروپایي ټولنې ترمنځ د آزادې سوداګرۍ د قرارداد لاسلیک کول وسنډېدل. مظاهره چیانو نن سهار وختي شعار ورکوه چې یوکرین اروپا ده. د ارسنی یاتسنیوک، ویتالی کلیچکو او اولی تیانوبوک په شمول د یوکرین د حکومت مخالفو سیاسي مشانو په دې مظاهرو کې ګډون درلود. دوی په بیلابیلو ویناو کې د نومبر په 23 نیټه د پراخو مظاهرو غوښتنه وکړه. د یوکرین پارلمان پرون هغه لایحه رد کړه چې له مخې د دې هیواد پخوانی صدر اعظم یولی تیموشنکو ته چې اوس په بند کې د اجازه ورکول کېده چې درملنې لپاره جرمني ته ولاړ شي. له زندان څخه د تیموشنکو خوشي کول د آزاد تجارت د قرارداد د لاسلیک کولو لپاره د اروپایي ټولنې شرط دی. یولی تیموشنکو له وخت خدانه وړه استفاده په تور په بند محکومه شوی، خو د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو په ګډون لویدیس هیوادونه باور لري چې د تیمیشنکو زندانی کېدل د سیاسي انګیزو له کبله دي. او په پام کې د چینن به د امریکا د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د وشل کېدو 50 تلین په مناسبت د امریکا د دولتي ودانیو له پاسه ملي بیرغونه نیمکه خوبي. ولسمشر باراک اوباما پرون د ویر د مراسمو امر ورکړ، ویل چې کینیډي او د امریکا په تاریخ کې د تلپاتې مقام ته د درناوي لپاره د تلین د مراسم ضروري دي. جان اف کینیډي د 1963 کال د نومبر په 22 نیټه په ډالاس ښار کې په ډزو وژل شو. یو دولتي کمیسیون هغه مهال اعلان وکړ چې لی هاروی اوسوالډ په نوم یو تورن کس د انفرادي اقدام په ترڅ کې کینیډي وژلی، خو ډېر شمېر امریکایان په دې باور دي چې کینیډي د یو پیچلې توطیې قرباني شوی دی. دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. همدارنګه که د افغانستان په ښارونو کې نو په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 5.5 خپرېږي. امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون باید د نوي میلادي کال له را رسېدو مخکې لاسلیک شي. دا چارواکي وایي امریکا ته باید وخت ورکړل شي چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د خپلو سرتیرو د پاتې کېدو لپاره پلانونه جوړ کړي. په دې اړه د احمد تکل چمتو کړی رپورټ اورو.
د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون وویل امریکا غواړي له افغانستان سره امنیتي دفاعي تړون ژر تر ژره لاسلیک شي څو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور تخنیکي چارې او پلان جوړونه پیل کړي. د افغان حکومت لپاره مهمه ده چې دا موافقه د روان کال له پای ته رسېدو مخکې تایید او لاسلیک کړي. دا غوښتنه عملي دلایل لري، ځکه په افغانستان کې اوسنی حضور د ناټو تر مشرۍ لاندې دی، نو ځکه متحد ایالات په هیواد کې دننه او له خپلو متحدانو سره پلان جوړولو ته اړتیا لري څو دا خبره معلومه کړي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې زموږ حضور څه ډول وي. په دې اړه چې له 2014 کال وروسته به د امریکایي سرتیرو شمیر څومره وي، ښاغلی ارنست وویل تیر کال د پوځي عملیاتو په اوج کې په افغانستان کې د ډیره امریکایي سرتیرو شمیر 100,000 و، خو دا شمیر به د 2014 کال په فبروري میاشت کې 14,000 ته راټیټ شي او بیا به هم په کمیدو وي. او که دا موافقه لاسلیک شي نو له 2014 کال وروسته به د امریکایي سرتیرو شمیر یوازې 3,000 وي. خو د ارنست په وینا د دې سرتیرو دندې به اساسي توپیر ولري.
Because the war will have ended, we will not be in a situation in which
لدې چې جګړه به هغه محل ختم شوي وي، موږ به په داسې شرایطو کې نه یو چې زموږ خزینه او نارینه سرتیری به د کلیو او د غرونو د څوکو ساتنه کوي، بلکې یو واضح ماموریت به وي، یعنی له تروریزم سره مبارزه او د القاعده شبکې له پاتیشونو سره چې امریکا او متحدینو ته اله هم ګواښ کوي جګړه. د ماموریت یو بل اړخ به د افغان امنیتي ځواکونو روزنه وي، څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی د کار د دوام لپاره لازم مهارت او تجربه لري او کولای شي چې د خپل هیواد دفاع وکړي او امنیت یې یقیني کړي. د سپینې ماڼۍ ویان د ولسمشر کرزي د څرګندونو په اړه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د بې اعتمادۍ یادونه یې وکړه وویل، امریکا کله چې له عراق وته نو له هغه هیواد سره یې هم ورته موافقه غوښته، خو له دې چې د عراق لوری تفاهم ته نه حاضرېده نو دا موافقه هم لاسلیک نه شوه، او ځکه خو امریکا خپل ټول ځواکونه له هغه هیواده وایستل. خو په افغانستان کې د ده په وینا د خلکو غوښتنه بل ډول ده.
سچ
از مونږ پلاس کې دی یو توافق، یا لک تر لګه د یو توافق متن دی چې هم د خپل ملي حاکمیت د خوندي کولو لپاره د افغانانو هیله خي او هم د امریکا د ملي امنیت د ګټو څرګندونه کوي. د امریکا ولسمشر له همدې معیارونو سره سم د افغانستان په اړه خپل پالیسی جوړوي او داسې یو موافقه ته د رسیدو لپاره دا یوازینی لار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکی هم پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون ژر تر ژره لاسلیک د افغانستان د خلکو لپاره ډیر مهم دی، ځکه په داسې حال کې چې انتخابات را روان دي. د دې په وینا د راتلونکو په اړه افغانانو ته ډاډ ورکوي او همدارس امریکا او متحدانو ته موقع برابروي څو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور لپاره په منظم ډول پلانونه جوړ کړي.
دوستانو تاسو موږ غل آزادې رادیو ناوړی په ریپورت کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتو چارواکو ویلي دي دوی غواړي چې د دې میلادي کال لپاره ترستو مخ کې افغانستان سره دفاعي او امنیتی تړون لاسلیک کړي. په دې تړون باندې هم دا اوس د افغانستان مشورتي لوی جرګه په باسنو بوخته ده او نن د دې لوی جرګې دویمه ورځ ده. اسد الله لودین د آزادې رادیو خبريال هم دا اوس د لوی جرګې په خیمه کې دي. لودین صاحب ستړی مشي بیا مخبرونه ته دارته وای چې د جرګې غونډه شروع شوي، پیل شوي او که پیل شوي دي، نن په کوم موضوعاتو باس کوي او تاسو دغه تل خلکو سره خبري کړي دي چې نن کوم مسائل سیړل کیږي په جرګه کې؟
مننه انس، سلام علیکم تاسو او ټول اوریدونکو ته. موږ شپه مخکې د لوی جرګې خیمې ته راووتلو، حالته مخالفتونه په کمیټې کې راپورته کېدل، خو په مجموع کې دغه سند لمرنۍ لاس دولس مادي وای خلکو سره موافقه وکړه. په دې کمیټې کې دلته چې موږ د جرګې له ګډونوالو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې د جرګې له فضا څخه هم داسې ښکاري چې دا سند به لاسلیک شي. فقط د مخالفت دوه مادي دي په دې سند کې. هغه چې امریکایانو غوښتنه کړې چې په استثنايي حالاتو کې د دوی عسکر اجازه ولري چې افغانانو کورونو ته ولاړ شي، د تلاشۍ په وخت کې هغه هم چې دی امریکایي پوځي عسکر ژوند په خطر کې وي. د دې مادې په اړه په کمیټو کې بعضې مخالفتونه شته. دوی وایي چې باید امریکا په هیڅ وخت کې هم د اجازه افغانان ورنه کړي، لویه جرګه دا ورنه کړي چې د افغانانو کورونو ته ولاړ شي. بله موضوع د امریکایانو د قضایي تعقیب څرنګوالی دی. د امریکایي ځواکونو چې دلته په هغه کې پاتې کېږي په افغانستان کې، په کمیټو کې د دې مادې په اړه باندې هم بعضې مخالفتونه ویلي چې باید په دې برخه کې افغانان د ډېر دقت څخه کار واخلي او پرې نږدي. بعضې کسان وایي چې دوی په امریکا کې محاکمه شي. دوی وایي چې باید دوی ته په افغانستان کې د زمينه برابر شي او ځانګړي محکمه ورته جوړ شي چې په افغانستان کې د نننه دوی محاکمه شي. په مجموع کې بحث روان دی او د کمیټه ګرینوال د باندې راوتل د تفعیل لپاره ممکن د غرمې ضرورت لپاره هم دوی اوس آمادګي نیولې وي. له غرمې وروسته به بیا هم د کمیټو کارونه پیلېږي.
لودین صاحب دا راته وایا چې جرګه به څو ورځې دوی دپاره کوم خاص وخت ټاکل شوی دی چې په دومره ورځو کې به په دې اړه بحث پای ته رسوي او که نه، یعنی دغه د دوی د پروسه د دې کار او د دې بحث د پروسه که اوریدونکو ته تشریح کړي چې څنګه دا کار به دوی وړاندې په مخ بیایي دا بحث.
هغه مهالویش چې د لوی جرګې لپاره جوړ شوی هغه دا و چې جرګه پرون د پنجشنبې په ورځ پیل شوله او وروستۍ ورځ د اکشن دی ورځ ټاکل شوی چې د اکشن په ورځ نه وخته مازدیګر مهال به دغه جرګه پای ته رسیږي او خپل نظریات باندې دغه ټول کمیټو نظریات به په یو پریکړه لیک کې وړاندې کیږي او د اکشن په ورځ به دا جرګه پای ته رسیږي. خو داسې احتمال هم شته چې ممکن دا جرګه یو ورځ یا دوه ورځې نور هم وغځېږي. دا احتمالات هم تر اوسه تایید شوي نه دي، خو د جرګې ځینې غړي وایي که چېرې اختلافات زیات شي د دې سند په اړه ممکن یو ورځ دوه ورځې نور هم دا جرګه
وغځېږي. ډېره زیاته مننه لودین صاحب، په موږ پسې وخت ډېره زیاته مننه. کور مو ودان، په موږ پسې وخت راپوره شو. قدرمنو دوستانو، اوس هم پام وکړئ، د ازادۍ راډیوي مجلې ته اسدالله لودین و چې د لویې جرګې له خیمې رپورټ راکوه. د ازادۍ راډیوي مجله.
د ازادۍ راډیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. اسادی راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې په یو کوریایي نقل سربیره د ارواشاد نصر الله حافظ په قلم د جبران خلیل جبران د یو مشهور داستان د منظومې ژباړې خلاصه هم اوري.
دغه اثر چې مات وزرونه یې نوم دی، کله چې ما ولوستا نو ډیر ژور اثر او اغیزه را باندې وکړه. او په هغه لومړی سر کې مې دا د ځان سره وپتېلله چې زبای په نظم ترجمه کوم.
د شاسود یو نوی نظم او د امان الله ژوندی پنځه نظمونه زموږ د خبرونې نور مطالب دي. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
افغانستان پیاوړی شاعر نصر الله حافظ په کابل کې وفات او د ننګرهار په چپرهار کې خاورو ته وسپارل شو. ارواښاد حافظ چې په 1911 لمریز کال کې د ننګرهار د حافظانو په کلي کې دنیا ته راغلی و، شاوخوا 60 کاله د افغانستان د ادبیاتو خدمت وکړ او د شعر څو کتابونه یې خپاره شول چې اکثرو یې په خپل وخت کې جایزې هم وګټلې. نصر الله حافظ شاوخوا نیمه پیړۍ په راډیو افغانستان کې په کار بوخت و او د ادبي خپرونو په جوړولو او وړاندې کولو کې لویه برخه ولرله. ارواښاد نصر الله حافظ له ازادۍ راډیو سره هم څو کاله همکار و او په کابل کې د ازادۍ راډیو تعلیمي څانګې د هغوی له علمي، ادبي او فرهنګي تجربو څخه د تعلیمي، هنري او فرهنګي خپرونو په برابرولو کې استفاده کړې ده. د مالی وزارت هغه 350 قلمه لرغونی آثار اطلاعات او کلتور وزارت وسپارل چې د کابل په هوایی ډګر کې نیولې وو. د محور ورځپاڼې له ریپورت سره سم د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال ویلی دی چې دغه آثار په تیر یو نیم کال کې د کابل په هوایی ډګر کې د ګمرک مامورینو له قاچاقبرو څخه ترلاسه کړي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلینو په قول د مالی وزارت لخوا په دغو سپارل شویو آثارو کې د قرآن کریم قلمي نسخې، پخوانی لوښي او سکې شامل دي چې له بېلابېلو تاریخي دورو سره تعلق لري. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي مرستیال سید مصدق خلیلی وایي چې د مختلفو هیوادونو او په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو کلتوري یرغل په افغانستان کې په هنر باندې تاثیر کړی دی او دغه اغیزې په ځینو برخو کې منفي وي. مصدق خلیلی باختر آژانس ته ویلي دي چې اطلاعات او کلتور وزارت له ستونزو سره سره د سیمینارونو د جوړولو، د شخصیتونو د لمانځلو، د هنري او کلتوري ورځو په مناسبت د غونډو د رابللو او داسې نورو فعالیتونو له لارې د هېواد د کلتور او هنر د ودې لپاره ډیر کار کړی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي موین وویل چې د لا ډېرو هڅو په مټ ممکنه ده چې د پردیو د کلتور منفي اغیزې کمې او افغاني کلتور پیاوړی کړو.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د معاصرو ادبیاتو یو روشان ستوری استاد نصر الله حافظ تیر اونۍ د 20 کلونو په عمر وفات شو. په لومړي ځل د ارواشاد حافظ شعر یو شپېته کاله پخوا په انیس ورځپاڼه کې چاپ شوی و. په تیرو یو شپېته کلونو کې د تر 50 عنوانه زیات کتابونه ولیکل، وژباړل او تدوین کړل چې یوه برخه یې چاپ شوې دي. د ارواشاد حافظ په ژباړو کې د مات وزرونه په نوم د جبران خلیل جبران د یو ښکلي رومانتیک داستان منظومه ترجمه هم شامله ده چې د هغه په یاد دلته خلاصه اوري. ارواشاد حافظ 9 کاله پخوا د 1903 کال په جدي کې د خپلې دې منظومې ترجمه په باره کې آزادی رادیو ته ویلي وو:
د جبران خلیل جبران دغه اثر چې مات وزرونه یې نوم دی، کله چې ما ولوستا نو ډیر ژور اثر او اغیزه را باندې وکړه. او په همغه لومړي سر کې مې دا د ځان سره وپتیلله چې زبای په نظم ترجمه کوم، ځکه چې زمونږ په کلو او بانډو کې خلک د کیسه خانی کیسې په ډیره مینه لولي، او زبا دغه ادبی خدمت د خپلو خلکو لپاره وکم چې په نوي انداز کې به یې مثنوي کوم. دغه کیسه په اصل کې مفتاح الدین صافی له انګریزي متن څخه ترجمه کړې وه. کیسه مې ډیره خوښه شوه او په 1909 کال کې مې د دغې کیسې په ژباړلو پیل وکړ، او له یوې هفتې نه مې په لږ وخت کې کیسه ترجمه کړه.
د مات وزرونه داستان په خپله د مین لخوا بیانیږي. مین وایي چې په 14 کلنۍ کې مې په سلمانومې نجلۍ باندې زړه بایلود، او دغه مینه مې هیڅکله هیره نه کړه. د ده په قول: لومړنۍ مینه له هیچا نه هیریږي، په خوږ یادې د رنځور زړګی رغیږي. د هر چا ژوند کې ضرور یوه سلما شته، دې تیارو کې خامخا څرک د رڼا شته. سلما ځوانې مرګی شي کله چې د داستان راوي له سلما سره د خپلې مینې کیسه را اوروي. د هغې په مړینه ډېرې مودې اوښتې وي. دی وایي: درې چیزونه د هغې راته یادګار دي، دغه نقش راته پاتې د نگار دي. یو مې زړه دی، یو یې قبر دی عالمه، چې له ژونده مې پرې نه ده لا تمه. بل د صبر یوه ونه پرې ولاړه، د سلما ښکلا په کومه لاره لاړه. وروسته بیا راوي د خپل ژوند کیسه کوي. وایي چې زلا ماشوم وم چې پلار مې وفات شو او مور مې د ناروغۍ په بستر پرېوته. زه چې زلمی هم شوم گوشهګیر وم، زړه مې مات و. یوه ورځ مې د یوه دوست کره یو بوډا ولید. بوډا چې افندي نومېده زما د پلار کلک انډیوال راوخوت. افندي بلنه راکړه چې همیشه یې کور ته ورشم، حال یې واخلم. کله چې افندي پاڅېد لاړ، دوست مې راته وویل: افندي ډېر شتمن دی، نور اولاد یې نشته، یوازې یوه پیغله لور لري چې خورا ښکلې ده. د دې سیمې د کلیسا مشر غواړي د افندي لور خپل وراره ته وکړي، خو د هغې د ښکلا او شخوی په خاطر نه، بلکې صرف په دې خاطر چې د افندي جایداد به ورته پاتې شي. افندي په زړه پاک سړی دی، خو کلک سړی نه دی، اراده یې مضبوطه نه ده. هسې نه د لور ورکړي. د کلیسا مشر خو ډېر زورور دی، او د دې سیمې ساده خلکو ته هسې هم بزرګ ښکاري. د کیسې راوی له وادي سره سم د پسرلی په یو ښکلې ورځ د افندي کره ځي. د افندي کور له ونو ګلونو ډک دی. هغه ورته ډیر خوشاله کیږي او خپل لور سلما هم ورمعرفي کوي. دی په سلما زړه بایلي او احساس کوي چې هغه هم پرې زړه بایللی دی. وروسته بیا تیریدل لکه د باد غوندې کلونه، سوک خوشاله چاته وکرل غمونه تلم را تلم دا فندی کرا همیش زکنه و زماخوار سوک خپل و خیش لسلما سرم مینه زیاده دلا اغا هم پا دغا چار پوه دلا نامالوم غند احساس ور لنده ولم او دمینی پر موزه پوه ولم دوم رشکل به مثال و شاغله پا نرهی که چر تا چا نولی دلی لشکلا سر حشیار و ملگرو ده عشق چار که بیدار و ملگرو خو یو ستر غم تل پا زرگی بارو چه سلما سر تر عمر پوری یارو یو ورځ افندی بلنه ورکی چې د ماشام ډوډۍ ته ورشي له ډوډۍ وروسته دروازه ټکی شي د کلیسا مشر په افندی پسې سړی راسته بلوي افندی خوابدی او پریشان وروځي دغه وخت ما سلما وته کتل او سلما ما ته په دې وخت کې به کتلو مونږ چا ته د سلما سترګو کې پټ وو زر رازونه له رازونو سره مله وو زر غمونه ما ته وو به ځا چې ووځو د باندې د سپوږمۍ وړانګې دې څومره ښکلې تاندې یوې ونې لاندې کېنو په کراره د سپوږمۍ له نندارې شو برخورداره دوی حویلۍ ته وځي هلته ویده شوی په خواږه خوب طبیعت وو نه پوهېږم دې کې کوم یو مصلحت وو سپوږمۍ ورو ورو شوله غره نه را اوچته لکه ناوې له ډولۍ نه شیره ښکته د سپوږمۍ رڼا له مخه د سلما جوړه کړله یوه بله تماشا سپینه غاړه ورسره سپین مړوندونه و په باغ کې شاوخوا ته سره ګلونه دغه وخت کې سلما داسې برېښېدله لکه شمه په فانوس کې بلېدله د هغې چې څنګه ما وته نظر شو نو په خوله باندې یې دا ویل شکر شو ولې چوپې څه سبب دی نه غږېږې دا ساعت هم غنیمت دی که پوهیږي ما ځواب ورکړ چې ښکلې نازنینې لکه څنګه چې ښکلا د ګلو وینې ته د ګل د خاموشي په راس آګاهې هم زما له چوپ زړګي سره آشنا یې ما چې دا خبرې وکړې نو سلما هم راته وکړله په دارنګه وینا هم زه اوس پوه شوم چې زموږ زړونو کې شته څه زموږ مینه د په مینو کې شایسته څه اوس په هغه څه پوهېږم ګرانه یاره چې ړومبی ورڅخه نه وم خبرداره او له څه خبرو وروسته بیا هغې لاس زما د سر د پاسه کېښود تر څه وخته یې ویشتو کې زما پرېښود سپینې ګوتې یې له نازه کړې پرې تېرې چې ژوندی یم شیله ما به کله هېرې په دې منځ کې افندي راستنیږي او وایي چې سلما یې د کلیسا د مشر وراره ته ورکړه نور نو د دواړو مینانو ژوند ترخیږي خو بیا هم سره ویني یوه ورځ سلما ورته وایي چې زه خو د خپل نصیب اسیره یم ته لاړ څه بل واده وکړه سلما د خپلې ناکامې مینې په اړه داسې ورته وایي موږ د مینې ډیوه بله کړه په زړو کې لکه څوک چې ډیوه بله کاندي شپو کې خو د مینې میوه موږ نه ده خوړلې له دې باغه شړل کېږو موږ ولې هغه څه ښکلې شیبې او ښه ساعت وو چې زرغون پکې زموږ محبت وو سلما چې خپلې آیندې ته ورخطا ده خپل مین ته دا هم وایي چې بیړۍ د محبت مو طوفاني شي دغه وخت کې بده چاره ځانځاني شي شکشتۍ به ماته ماته دړې وړې د توپان مستې څپې به شي رالوړې زه به شم په یوه دړه ته په بله دغه وخت کې درنه هېره نشم کله دوی د سپوږمۍ رڼا ته له اوږده مجلسه وروسته غلي کېږي د دوی د چوپتیا منظره داسې انځور شوې ده نیمه شپه به سپوږمۍ ورو ورو راختله هغه هم زموږ په مینه ژړېدله ټول وطن راته غم غم و هر خوا کې چې لیدمو د سپوږمۍ تتې رڼا کې سلما د کلیسا د مشر وراره منصور ته واده شوه د کلیسا مشر پټ غل و خو وراره یې په ښکاره غلا کوله کشیش ریاکار و او منصور جنایتکار افندی د لور له واده څه وخت وروسته ناجوړ شو او مړ د افندی جایداد منصور ته پاته شو. لواده ورسته